دغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي دا د دغه وطن اصلي بچیان دي، نه هغه سیاسیون چې راغله جوبونه یې ډک کړه، پیسې یې پیدا کړې او په نامردۍ سره وتښتېدل. که زه د دوی په جایوه چې هر څوره فشار راباندې راغلی، یو مرمۍ مې له خپل سره تېروله خو ژوندۍ نه تښتېدم، زه چې ښه یم. او دوی چې نارینه وو دسې وتښتېدل، لږ شرم ورته لازمه ده، ډېر بېغیرتي وکړه.
ډېره زیاته مننه هیلۍ ارشاد، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی و چې په افغانستان کې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خپل نظر څرګندو. دولس نیمې بجې د قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې اونیز بحث هم لرو چې هغه هم د افغانستان پر روانو حالاتو متمرکز دی. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د قصدار سفر وځنډېده. د ملي مصالحې دالی شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې و دا پلاوی نن پلازمېنې دوحې ته لاړ شي، خو دا سفر ځنډېدلی دی. دې سرچینې د دې سفر د ځنډېدو علت بیان نه کړ. هند په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکونکي وایستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن په ټویټر کې لیکلی دی، اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست شارج دفیر راس ویلسن وایي د یو د سفارت کارکونکي په کابل کې د امریکایانو او هغو افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواړي ور واوړي د ایستلو لپاره سخت کار کوي. طالبانو ویلی دی چې په کابل کې د شریعت شخص راډیو خبرونه پیل کړي دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نوی راپور یې لیدلی چې څرګندوي ایران د یورانیم او فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. او په ماسکو کې د بشري حقونو یو مرکز ویلي دي پروسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 400 او 100 کسانو ته پورته شوی دی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري، طالبان له شلکلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانېدونکی دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې د بحث ته مو رابلل دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر پیچټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډېر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکم، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله او تقریبا یو انارشی یې حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې، د جمهوریت تر شعال لاندې، چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوری ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول ړنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو، له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یوه انارشی که دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي، په تقریبا بیا هم خلک اغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسې وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکې، یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دی، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود ندی. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشری د داخلي وزارت د دفتن واخلي، د کابل امنیت د واخلي، ځکه کومه د بدیانو په خاص توګه د ترخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دا یوه تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دا د فعلن دپاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسې واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول د ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی، ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپین کودتا یا هم هر ډول چې بولئ، له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله، یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د لومړۍ دوره انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې، یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودی کې او پریکړه پم دې شوې و چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د سره مرسته وکړي تر څو چې دای په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې ستره محکمه لویه فرانوالی عدلیه وزارت و حج و اوقاف لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې دیموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیز توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول حتی د کمپاینونه وشول اروزګان
تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تک او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلوده خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و نه د سولې په سر باندې او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه خیر خبر خو ډېرې وشوې خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول بیا هغه جمهوریت رنگ کو صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگند شی چه آیا سمره صداقت باید در لو در سول پروسه تا خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده یو تیمم صلاحیت نده در لو دلی او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی در وروسته خبره چی چلور پینزه در قیوه دو دره رزیده مخه کتاس در واره و زه و با صلاحیت تیم جوره اومه چی در سول مذاکرات ترسره کی نو تر او سپوره در چه کول تر او سپوره مانا ده چی در طول تیمون و صلاحیت ندلوده او صلاحیت
ورکوي. بله نو ورته خبر دلته ک د ملامتۍ خبر راځي ولسمشر چې کړه داس خبره کوي چې با صلاحیت پلاوي ګمارم که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوي ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست وبالوي دا واده لست ده فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو همدوی نه پریښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوي جوړ کړي
دانو بیا بیخی او بیل بحث چه ولسمشر ولی که چیر تا انتخاباتو که در غلی نوی شوی مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم رادو طالبانو ور باند غخ کرده و دوازر او سوال هستم که چه قدرت لدکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که لیکن ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که کودلا ام دقیقه په دویم ځل که چیرته انتخابات مثال ده خبر رښتینی انتخابات و در غلی پکی نوار شوه بیاده ولی قدرت وویش و دیدت اغا طول کمپاین په دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو در سهمی ولی ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندرا و د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندرا و د سر محکمه صلاحیتون تر پختن لاندرا و نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسواله دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوره دیده کابینه سرپرست پاتش وله تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را زوانان را ولد کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده ده خوی و دیر درنه طوله نده دی درنو پا پختنو کوچان و سازولی لامریکین ای و تنکی جنه نشی که ولی
ډیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم موګه خاغلی مزمل شنوار ته هم بلنه ورکړی و خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوس د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي راځي لتاسو به واورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبري اوریدلې دي په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي. طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي په کابل کې ولکاټینګ کړې ده دوی ته مو سپارښتنه چې دي باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او جناب وردګ صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردګ صاحب خبرې واورېدلې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی واقعیت دا دی او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې څه وکړه متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د حلقې د معاصرین ونه شو کولی چې دی وګزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولی شو ملامتي نه تنه پرده باندې واچو او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تر اوسه هغه په دغه کې دي او دغه د وسره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014 زه بادغیس ته ورلم. د خبره صحیح ده یعنی د طالبانو د هیئت د غسه مشران سره په مقرب ولسوالۍ کې یو نیم بجې شپې دوی سره وکتله او دوی مې واڅول چې دوی باید د پروسه تخریب نه کړي او مشتیان چې انتخابات شو لاړی. اما متاسفانه دی د خلک شریک را په انتخابات کې او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یاد خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې د بریتانیا د صدراعظم څرګندونې د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه شوه شو دوی ویل چې امارت زموږ دپاره د دنیا دپاره چې بیرته یا شي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودجه هم توسوي وي هم هادي بودجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه دا جغرافیه معاش غواړي د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستې او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي په دنیا کې راغلي په میډیا کې راغلي د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم تر سره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي.
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم یو اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی.
ډیره مننه سلامات اوسئ وردک صاحب. تاسو څه وایئ طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې تر څو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده، تقریبا دغه د دوهې په دغه دوه کالو باندې، دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغسې شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهبه و شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون به دغه پورته وي. یو او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1903 کال د ظاهرشاه اساسي قانون د بیسلاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت دی چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیر زیاته کارپنگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورولی دی په سوشل میډیا کې هم ځورولی دی او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک سید د ارګان زرونه هم خبره کړې چې دوی په بیرغ راټیټوي
امغه ترازمه، یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښته دوی هغه د ارګ تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راچید کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی، د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دی. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی او دوی به ډېره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډېر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډېر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دموکراتان ځان ته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځان ته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي، کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډله وي او ټول له ملایانو نه جوړه وي، دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبې لږې پاتې دي، د نادم صاحب لنډې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرامه شي، آسوده شي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم دی نماز یونسی د حیثیت دی یو هواد او بل یو اطمینان دی د خلکو د پاره مثلا پولیس یونیفورم اردو یونیفورم دا شان باید دوی د نماز یونسی برعکس دوی باید یا که چې خلک ته یو داد ورکړ شي بل د وردګ ته په خبره بیرق دا ملی ارزښت دی د خلکو د پاره سره کرخه ده دا دری دغه برقه بیرق چې د امان الله خان د وخت ته ورو د ازادي نه خده د وطن نه خده او دا باید چې وساتل شي بل دا چې د متخصصینو د افغانستان باید استفاده وشي د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري دا کارونه باید دوی ونه کړي دا اوس هغه وخت هم نه دی چونکې بلغم باید دا د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي
بله او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته بیرغ شته همدغه صفات سي
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشاره نه نه نوي فساد ټول مسلمانان دي او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی تاسې په یاد دی د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله او د دې خوا به داخل شو بل خوا به وته یعنی په زور خلک نه مني د مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي او د نننی اثر په نظر کې نیول سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی باید دوی هم ومني پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید به سلا جامع اصلاح
او نادم سی بلاندو کې قیراته وای په یوازې په درس ثانیو کې چې دغه سی بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سی یو څه بدوی له پخوانی نظام سره متفاوت برخورد کوي
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکړي اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو او په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو او دا چې تاسو خپل اختیار لري او موږ په فقط راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو او په دغه رویه کې دوی مختلار شي او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي او که چیرې دوی بیا هغه ناکام تجربه تکرار کړي دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه ناامنی راځي او او د دنیا ملاتړ هم جوړ شوی
دی ډیر مننه سلامات حسین ادم سید دې ونی بس هم دلته پایته ورسید ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیر مننه
وطن تمه مور یتم پلار تمه بابا وطن زم جنون پتا مئن تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن تمه مور یتم پلار تمه بابا وطن زم جنون پتا مئن تم لیلای وطن ت سمای وطن ت سما وطن ت سمای وطن ت سما وطن پسر لے بشی بلونا باغوڑی